امریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو و محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. نن د شنبه ورځ ده او د 1904 نوی لمریز کال د زمری 43مه ده چې د 2015 میلادي کال د اگست میاشتې له 15 نیټې سره برابرېږي. دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 8:00 بجې دي چې د افغانستان په وخت د سهار 15 بجې کېږي. د امریکا غږ آشنا رادیو لومړۍ نیم ساعته پښتو خپرونه شروع کوو. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټ ټکي
په واشنگتن کې ډیره افغانانو د جمعې په ورځ د پاکستان په ضد مظاهره کړې ده. جان کیری په هوانا کې د امریکا په سفارت کې د امریکا بیرغ اوچت کړ او اروپایي اتحاد په یونان کې د مهاجرو لپاره مالی مرستې چټکې کړې دي.
جمهور رئیس اشرف غنی چې د پاکستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې د پاکستان په مقابل کې وروستۍ څرګندونې د افغان ولس د غوښتنو په رڼا کې وي. د افغانستان د پارلمان یو لوړ پوړی غړی عبدالقادر زازی وایي که پاکستان پالیسي بدله نه کړي افغانستان د ورسره ډیپلوماتیکي اړیکې قطع کړي او په دولتي کچه په عراق کې د رشوت خورۍ او بې کفایتۍ له امله د ولس قهر او غضب. په دې اړه به د خبرونو وروسته رپورټونه واورئ. اوس به زه سید سلیمان شاه او طاهر ازغزی درته د سات خبرونه در واورو.
پرون د جمعې په ورځ دلته په واشنگتن ڈی سی کې د پاکستان د سفارت مخې ته یو شمیر افغانانو مظاهره وکړه او د افغانستان په چارو کې د پاکستان د لاسوهنو د پاکستان د استخباراتي ادارې لخوا د طالبانو د ملاتړ او د تروریزم په ضد شعارونه ورکړل. زموږ همکار حسیب الکوزی د دې مظاهرې په اړه د زیاتو معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره هغه ځای ته تللی و. پوره رپورټ به تر خبرونو وروسته راکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د امریکا او کیوبا ترمنځ د اړیکو په باب یو نوی کمیټه به بل میاشت د دواړو هیوادونو د روابطو د بشپړ اډی کېدو په اړه خبرې پیل کړي. هغه دا وینا پرون د جمعې په ورځ د کیوبا په پایتخت هوانا کې د هغو مراسمو په لړ کې وکړه چې د امریکا د سفارت د پاسه د دې هیواد بیرغ اوچت کړ. دا په تیرو 45 کالو کې اول ځل دی چې په کیوبا کې د امریکا په سفارت کې دغه بیرغ بیا اوچتېږي. په دې اړه د امریکا ژه خبریال جیف کاستر د هوانا څخه یو رپورټ استولی دی چې خلاصه به تاسو ته درواورو.
جان کیری د جمعې په ورځ په هوانا کې د امریکا د سفارت د پرانستلو په مراسمو کې په خپل وینا کې ویل چې د سفارت په ودانۍ باندې د امریکې د بیرغ د زړولو معنا دا ده چې دواړه ملکونه تقریبا له نیمې پیړۍ بلتانه وروسته بیرته سره نږدې شوي دي.
My friends, it doesn't take a GPS to realize that the road of mutual isolation and estrangement that
زما دوستانو دا چې متحده ایالاتو او کیوبا د خپل سفر لپاره یو لبل نه د بیلتانه او متقابل انزوا لارنی ولوا د درک لګول لپاره د جی پی ایس راهنما ته ضرورت نه لري. اوس د دې وخره رسیدلې دی وی امید بخون کې راتلونکي په تکل یو ځای کار وکړو. په کیوبا کې 45 کال مخکې د فیډرل کاسترو په مشرۍ کمونستان قدرت ونیو. د دوه ملکونو ترمنځ ډیپلوماټیکي اړیکې قطع شوې. په هوانا کې د امریکا له سفارت نه بیرغ د روسي ځل لپاره د 1918 میلادي کال په جنوري کې راښکته شو. خبرونه د واشنگتن نوري. اروپایي اتحاد د جمعې په ورځ په دې اړه خپل عزم څرګند کړ چې د هغو مهاجرو په خاطر به د یونان سره مالی مرستې چټکې کړي چې په سلګونو تنې هر ورځ د هغه هیواد ټاپوګانو ته ځانونه رسوي. د اروپا د مهاجرینو کمشنر ډیمیټریس ایوارومپولس چې په خپل هم یونانی دی ویل چې د مرستو د پیسو لومړی قسمه هغه وخت یونان ته ورکړل شي چې دغه هیواد د هغو نه د کار اخیستو دپاره یوه انتظامی اداره جوړه کړي. هغه وویل
The world finds itself facing the worst refugee crisis.
نړۍ اوس د دوهمې نړیوالې جګړې نه وروسته د مهاجرینو تر ټولو د بد بحران سره مخامخ ده او اروپا هم د هغو مهاجرینو د بهیر سره په مبارزه اخته ده چې د یونان په خوا را روان دي.
هغه نړیوال سازمان چې د کیمیاوي وسلو د استعمال د پیښو تحقیقات کوي ویل دي چې دې ته چمتو دي چې هغه اداګانې تعقیب او وڅېړي چې وایي د اسلامي دولت د ډلې یا داعش جګړه مارانو په عراق کې په کوردي قواو باندې د خردل ګاز استعمال کړی دی. د کیمیاوي وسلو د منع کول د سازمان یو نتاق ویل دي چې دغه سازمان دې ته چمتو دي چې هغه وخت اقدام وکړي چې عراق چې د هغه یو غړی هیواد دی په دې اړه د مرستې غوښتنه ځینې وکړي.
خبرونه د واشنگتن نوره د چین چارواکي په دې اړه تحقیقات دوام ورکوي چې په یو بندري ښار کې په یو زیرمتون کې ولې دوی لوی چاودنې وشوې. دا ویره راپیدا شوې ده چې د پیښې ځای ته نږدې به خطرناکې میوې مواد موجود وو. د چاودنو ځای ته نږدې د جمعې په ورځ لا هم کوچني اورونه بل وو. دا چاودنې د چهارشنبې په ورځ د شمالي ختیځ ښار تیانجین په صنعتي سیمه کې په یو زیرمتون کې چې خطرناکې میوې مواد پکې پراته وو شوې.
او د امریکا یو لوړپوړی ډیپلوماټ د چین څخه غوښتي دي چې د بشري حقوقو وضع چې په هغه واد کې مخ په خرابېدو ده شکی چې د دې تضمین وکړي چې واشنگتن ته د چین د جمهور رئیس شي جین پینګ راتلونکي سفر کامیاب شي. د دیموکراسي لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ټام مالی نوسکي دا تبصره د پنځشنبه په ورځ چې د چین د چارواکو سره د بشري حقوقو د کلنیو مذاکراتو د پیل کېدو لومړی ورځ وکړه. هغه وویل چې د مذاکراتو مشته د موقع برابر کړ چې د شاغلي شی د ملاقات څخه مخکې په چین کې د بشري حقوقو د وضع په اړه د امریکایانو د خبرداري نظر څرګند کړي. په مقابل کې چینی چارواکو په امریکا کې د پولیسو لخوا د تشدد پیښې یاد کړې چې پکې په دې وروستیو وختونو کې د پولیسو په لاس د یو بې وسلې تورپوستي سړي وژل هم شامل وو چې د پیښې د متحده ایالاتو په ټول ملک مظاهرې او احتجاجونه راو پارول. داو د دې سات خبرونه
واشنگتن کې 8:00 او 10 دقیقې دي. جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې د پاکستان او د سولې په حق له ورسته د ریز د افغانانو د حقوقونو پرناکني ولې چې د تیر لس کلو نه خپل حکومت نه کړی وي. اشرف غنی د علماو یوې غونډې ته وینا کوله. په موکل له کابل نه زموږ د خبريال اکرام شینواری رپورټا.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د افغانستان د جنوب ختیځ زوند ولسی شورا لوی غونډې ته په واستول پیغام کې په افغانستان کې دینی علمانو قومي مشرانو د اهمیت په باب په څرګندونو کې ویلي چې د تاریخ په اوږدو کې افغانستان د ولسونو علماو مشایخو او شملدارو لخوا ساتل شوی دی. د جمهور رئیس غنی دغه پیغام په سیاسي چارو کې د جمهور رئیس د ځانګړي استازي اکرم خپلواک لخوا د غونډې برخوالته ولسر شو. په دې غونډه کې د پکتیکا خوست لوګر غزنی میدان وردګ او د کوچیانو د شوراګانو د استازو د ګډون سربیره د شپږ نور ولایتونو د شوراګانو استازو هم برخه اخیستي وه. جمهور رئیس غنی دې غونډې ته خپل پیغام کې د سولې او پاکستان په باب د افغان حکومت دریس د خلکو د غوښتنو مناکس کوونکي بللې. ویلې دي چې تیرو لس کلونو کې خلکو له افغان حکومتونو همدغه سي غوښتنې لرلې.
هر هغه حرکت چې او بدلون چې راځي ولس دا په دې اړوند کاملا په جریان کې وي او هیڅ داسې فیصله چې هغه د افغانستان د اسلامي اساساتو ملي اناناتو او د افغانستان د اساسو قانون په خلاف او ملي منافعو په خلاف نه پورته کیږي بلکې په ټول مسایلو کې بولس په جریان کې کیږي. نو لاندې خاطر د دغسي انسجام او جوړښت لپاره ضرورت لرو تر څو چې خپل ټول حرکتونه او رابطې منظم کړو او د یو خیرازه سوکاله او ولسواک افغانستان تعداد چې ګذر سوی ده پر مخ بیوزو.
دی غونډه ته اوسنی او تیر حکومت یو شمېر چارواکو د سرګندونو سربیره د بیلابیلو ولایتونو په استازیتوب هم د مدني او ولسی شوراګانو یو شمېر استازو خبرې وکړي. دغه ویناوالو د پاکستان سره د افغانستان په سرحدي سیمو کې په هني روغتي او بیرغونې په برخو کې د نیمګړتیا او د یادونې په وخت د ډیورند کرخې لاغې خوا د افغانستان په دننه کې یو لړ اقداماتو یادونه وکړه. ایدای وکړه چې د کرخې هغې خوا ته ځنې کړي په لوی لاس په دغو سیمو کې د نامنیو په پراخولو د خوني روزنې روغتي او په ځانګړي ډول د بیرغونې د چارو مخه نیسي. د غزنی ولایت واسازي بهاودین اندر غونډې ته ویل چې یوازې دا چې په جنوب ختیځ ولایتونو کې د بیرغونې چارې په ټپه درېدلې دي، بلکې په دغه ځون کې د پخوانیو پروژو د ړنګېدلو لپاره هم اقدامات ترسره کیږي.
دا مګر ټول پروژې په دې ځون کې خاصتا د غزنی په ولایت کې نه تطبیق کیږي، حتی د خارجي لمسون په واسطه هغه پخوانی پاتې ودانې او آبادې پروژې له سوځولو او ورانولو سره مخامخ کیږي. د ماری په لوړو زده کړو په برخه کې چې مخته یادونه وسوه، سطح یې ډېره ټیټه، مکتبونه د سقوط په حال کې دي او تفاعل هم دي تش په نامو، د تدریس سویه یې ډېره ضعیفه، د خصوصي یا ډېر ټیټ زده کړو ښوونکي ورته تدریس وایي.
د دې شورا یو تنظیمونکي زمرد خان منګل امریکا ته ویل چې دغه غونډې د جوړېدو هدف په سیمه ایزو او ملي مسلو د قومونو ترمنځ د نظر یواله رامنځته کیدل دي.
ولسمشر ډیر په خوانه ویلو چې یو ولسی اجماع ضرور ده چې رامنځته شي، ولې په اوس وخت کې د ولسی اجماع د فره یو ښه ادرس همدغه جوړښتونه دي د قومونو په سطحه. موږ پراملی یا د ملت په سطحه یا ملي بڼه باندې حزبونه نه لرو، نو ضرورت وو چې اول پخپل منځ کې د کومونو په سطحه او بیا د سیمې په سطحه سره یو شو او بل اخره مجموعي او د ټول افغانستان په اړه تصمیم ولرو.
د دې شورا تنظیمون کې وایي چې د دې غونډې وروسته به نور ولایتونه تلل شي. اول ته به د ولسونو د اساسو سره خبرو ته کینی، تر څو په ملي کچه افغانانو په مخ کې پرتو مسلو ته د حل لپاره یو ګډ نظر رامنځته شي. د دې غونډې په پریکړه لیک کې چې د بل ستار پکتیس لخوا ولسول شو، د افغانانو ترمنځ د سولې له هڅو ملاتړ څرګند شوی دی. خو د دې غونډې برخوالو د ملي اولې د حکومت څخه غوښتي چې مخالف وسوال سره د خبرو د مخه دی په حکومت کې دنه د سولې په باب د ګونی دریزونه لمنځه یوسي او په یو خل د مخالفانو سره خبرو ته کینی.
د اوونه تر اوو او ورځي په اونیکی
تاسو د ازادۍ رادیو پیغام له امریکا غا واشنگټن نه اوریدل. د ولسی جرګې د خارجي اړیکو د کمیسون پخوانی رئیس عبدالقادر زازی وای چې پاکستان ته د افغانستان د خارجه وزیر صلاح الدین ربانی په مشرۍ د رسمي هیئت سفر کومه په زړه پورې نتیجه نه دور کړي او هیئت خالي لاس بیرته راستون شوی دی. عبدالقادر زازی د خبره په کابل کې زمونږ د خبريال اکرام شینواری سره په یو ځانګړي مرکې کې وکړه. د مرکې په شروع کې زازی وویل
مننه لومړی خو لومړی ځل وو چې دا رقم یو سفر وو شو چې هغه د موږ امنیتي چارواکي لاړه لاغه کوم اسناد یا سندونه چې د پاکستانیانو نظامیانو باندې لرل او نړیوالو مور سره اسناد شریک کړي وو، د خصوصا د کابل اخرو پیښو په اړه باندې لومړی ځل وو چې دا یو قوي اسناد سره دوی ځي سفر کوي او د هغوی مشرانو سره ګوري، د امنیتي مشرانو سره ګوري. نو د سفر کول یا تاک دا موږ په نیک قدم باندې ګڼو، لیکن معلومات راته دا وو چې نظامیان د پاکستان یا خپله پاکستان ګرچې دا رقم سفرونه مخکې هم شوي وو، لیکن دا رقم خو نه وو خو د مذاکراتو په اړه باندې وو یا د نور مسایلو نتیجه یې نه وه ورکړې. فکر کوم د موږ لخوا نه بیا صداقت ښکاره شوی ده، اسناد ورته ښکاره شوي دي او سندونه ثبوتونه ورته ښکاره شوي دي، لیکن دوی بیا هم موږ سره ډیپلوماسي کړې ده. زه چې څومره خبر شوی یم نه تر اوسه پورې خو دوستان چون رخصتي شوله پرون د شپې ناوخته بېرته راورسېدل او نن هم جمعې ورځ وه، کوشش مو کو چې سره کینو لیکن ونه شو. خو اڅوره معلومات چې ما حاصل کړل هغه دوی شاوخوا نه فکر کوم سفر هیڅ نوه نتیجه نه ده ورکړې. بیا پاکستانی چارواکو او نظامیانو ډیپلوماسي وسره کړې ده، یو ځل بیا ورته ویلي چې تا دښمن دی ما دښمن ده او همدغه زړې خبرې کړې دي، یعنی یو نتیجې ته سره نه دي رسیدلې. د ما په نظر باندې، د ما په فکر باندې، تحلیل چې ما کوم ده چې هغه نتیجه ده سي نتیجه یې چې د افغانستان د خلکو لپاره یا د افغانستان د امنیت لپاره یوه ښه نتیجه وي. که چېرته داسې وایي زه فکر نه کوم چې بیا زمونږ د مشران غلي پاتې شوي وایي. دا راغلي مشران کېدی شي نن به عاجل په سانفرانس نیولی او اویلی وی چې پاکستان دغه دغه کارونه موږ سره ومنل، نو دین اخکاری چې څه شی ورسره نه دی منلې، ځکه دوی مغلی پاتې دي تر اوسه پورې د دې سفر نه څه نه دی ویل.
بل تاسو د پارلمان د نړیوال اړیکو د کمیټې د یو چارواکي په اساس باندې څه ګڼي چې بل څه کې اقدام به سید افغان حکومت په دې برخه کې؟
دموږ تاکید خو به په حکومت باندې دای چې کچیرته دغه اسناد یا سندونه چې دموږ حکومت ورته وړاندې کړي دي او دوی ونه منله او دموږ هغه اصلي دښمنان چې دوی پټنځایونه ورکړي دوی تمویلوي او تولیدوي او رالیږي دلته تور کوي دلته وروستي عملیات کوي. که دا خبرې ونه منلې د مونږ خبره به دایي دا ځله حکومت باندې چې خپل ډیپلوماتیک روابط ورسره قطع کړي د یو نامعلومه وخت لپاره باید خپل سفیر راوغواړو او د دوی سفیر امر ولیږو او د مونږ پروګرام هم همدا ده انشاءالله چې تعطیلاتو نه بېرته راوګرځو په کمیسیون کې به په دې باندې مونږ بحث کوو او لومړی به دا بحث زه راپورته کوم انشاءالله چې دوی چې نه راسره جوړیږي بیا مو ښه خبر دا ده چې ډیپلوماتیک روابط سره قطع کړو او اقتصادي مسایل هم چې مونږ کوم دي په هغو کې هم الحمدلله کمختم راغلی ده. څلور پنځه ورځې چې کوم کمپاین مونږ کړی ده د افغانستان خلکو نه مننه کوم چې پاکستانی توکو نه استفاده نه ده کړې. نن په جیو نیوز کې یو بریکنګ نیوز راغی چې وی ویل چې د افغانستان د تجارت اتاق وایي چې 30% زموږ صادرات کم شوي دي په همدې څو ورځو کې. نو مونږ بل څه نشو کولی، مونږ ډیپلوماتیک روابط ورسره قطع کوو او دا تعقیب به کوو حکومت باندې چې قطع کړي. اقتصادي مسایل ترانزیټي مسایل په دې کې به ورسره مقاطع اعلانوو تر یو نامعلومه وخته پورې تر څو چې دوی د خپل دغو تروریستي امانو نه لاس په سر شوي نه وي. دویم مونږ لپاره نړیوال او خصوصا امریکا چې اوس د مونږ ستراتیژیک پارټنران ځانونه یادوي او یو دوه قراردادونه ورسره لرو چې یو ستراتیژیک تړون ده یو امنیتي تړون ده. هغوی باندې هم د مونږ نظر دا ده چې دا ځله انشاءالله چې تعطیلات نه بېرته راشو په هغو باندې به هم سیاسي مستقیم فشار راوړو او د دغه قرارداد نهمه ماده چې کومه ده د ستراتیژیک قرارداد په هغې باندې به بحث کوو او وایو باید نړیوالو ته به وایو امریکایانو ته به وایو چې نور باید پاکستان باندې سیاسي او اقتصادي قوي فشار راوړي تر څو دغه موضوع د افغانستان سره نور زیاتي حل کړي او دغسې چوپ پاتې نه شي لکه اوس چې څنګه چوپ پاتې دي. صرف یو مشوره ورکړي او یوازې په مشورې باندې هیڅ کار نه کېږي او قطعا به ورته ووایو چې دوه انډوانې په یو لاس کې نیول کېږي نه. فقط یا به د مونږ لپاره صحیح لاس راکړي ستراتیژیک پارټنر کېږم یا به د هغوی د تروریستانو تمویل او تجهیز نالې باندې دغه دواړو کې به یو راسره مني. غیر دغې نه که وی نه منلو مونږ مجبوره یو چې بیا د دوی په امنیتي قرارداد چې مونږ سره کړی او ستراتیژیک تړون چې ورسره لرو په هغې باندې دوباره غور وکړو عمومي اجنډا ته راوړو.
زاده سپ تاسو د پاکستاني توکو د تحریم کولو یادونه وکړه. افغانستان په وچه کې پروت هېواد دی، ولې چې په تورخم دروازې ورځ وتړل شي اوړه په کابل کې ګرانېږي، تاسو فکر کوئ چې افغانستان به د دې توان ولري چې دغسې یو تحریم ته مخه کړي؟
ښه، داسې ده چې هر کله دوی همدغه یوې خبرې نه سو استفاده کړې ده چې که د مونږ تورخم لاره بنده شي نو د افغانان په خدای نه خلاصه دې ولګي مړه شي. داسې به نه کېږي، انشاءالله افغانان غیرت لري او په څنګ کې اوس زمونږ ګاونډي نور هېوادونه چې دي تاجکستان، ازبکستان او ایران همدا رقم د مونږ حکومت کوی شي یو ښه اقتصادي سیاست ولوبوي او په څنګ کې هغه هېوادونه چې مونږ ته رښتیا هم غواړي همکاري وکړي او پاکستانیان نه پریدي یا مثلا امریکایان نه پریدي، بیا مونږ خپل سیاست ته بدلون ورکوو، خپل اقتصادي سیاست ته بدلون ورکوو او خپل هغه نور سیاسي مسایل هم بدلوو. نور زیاتي بیا دوی سره چې مقاطعه اعلان شوه همداسې مخکې ځو. نو د ډاکټر صاحب نجیب الله وخت د حکومت په وخت کې پاکستان سره خو مونږ ورانو، هغه وخت کې خو مونږ د ولګې نه مړه شوي. هېڅکله به انشاءالله نور مونږ د دې خبرو د پاکستان د دغو فشارونو نه به مونږ نور ونه ډار شو. که دا ځلې سم نه شول مطلق چې بیخي د درې وختو کې یو وخت مړی رارسېږي دا د ټولو افغانانو تعود ده. نن هم ډېر لویه غونډه کې خلکو همدا تعود وکړو، پرون یې وکړو، دا هفتې کېږي په ټولو ولایتو کې دا تعودونه کېږي چې مونږ په درې وختو کې به یو وخت مړی خورو، لیکن نور پاکستان سره دا خپله خبره یو طرف کړو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
زمونږ غږ د واشنگتن نوري. لکه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل دلته د جمعې په ورځ په واشنگتن ډي سي کې د پاکستان د سفارت مخې ته یو شمېر افغانان د مظاهرې لپاره راټول شوي. زمونږ همکار آسیب الکوزی هم دغه مظاهرې ته تللی. الکوزی صاحب، د مظاهرې په باب څه تازه معلومات لري زمونږ اوریدونکو سره شریک کړه.
سلامونه پاچا صاحب، تاسو ته د آشنا رادیو ټولو اوریدونکو ته. لکه تاسو چې ویل نن مازیګر د واشنگتن په وخت په 3 بجو باندې د پاکستان د سفارت مخې ته په واشنگتن ډي سي کې افغانانو مظاهره وسوله او د دوی غوښتنه دا وه چې پاکستان دې نور په افغانستان کې لازمانه نه کوي، د طالبانو څخه دې ملاتړ نه کوي، د د پاکستان د ایسای څخه غوښتنه وایي چې نور دی په افغانستان کې جګړه تلمن نه وي او په افغانستان کې دی نیابتي جګړه نور په مخ نه دی او یو مهمه خبره ده چې زراکون کوټولو ویل چې موږ د پاکستان د ولس سره هیڅ ستونزه نه لرو د پاکستان ولس موږ ورور دی موږ عزیز دی اما موږ د پاکستان د حکومت د پاکستان د نظام سره ستونزه لرو د پاکستان د ایسای او د پاکستان د پوت سره ستونزه لرو ځکه هغوی د دغه مذاکرونکو په وینا په افغانستان کې لاسوانه کوي د طالبانو ملاتړ کوي طالبانو ته مالی او لوجستیکي سپورټ او حمایت کوي نو په همدا خاطر دوی غوښتل چې د اواز د امریکا د کانګرس غړو ته هم ورورسېږي ځکه د کیړي لوګن پرابه باندې یو قانون دی چې په لړ کې پاکستان سره مرسته کیږي هر کال او دوی غوښتل چې دا قانون باید لغو شي ځکه په افغانستان کې چې امریکایي عسكر وژل شوي دي د دوی په اړه باندې په هغه کې د طالبانو لاس وو طالبان د پاکستان د دوی په اصطلاح او د دوی په وینا غلامان دي او په همدا خاطر باندې باید دغه قانون لغو شي او د
واشنگٹن شاو خواسی موجود کو دنور یالتنغل باور بانے سونا کسان وب کی برخا گستی
دا میشه تر ملای چې پاکستان د پاکستان اردو یعنی فوج د افغانستان په کورنی سیاست او د افغانستان په کورنی مسایلو کې لاسونه وی کی او په افغانستان کې جګړه تلمن وی
ډېر مننه تاسو نه دا زم همکار اسید الکوزه
سفر باندې روان شو زه او ته غاړه په سفر باندې روان شو یو ورځ و ما جړ سر مستا پر ولی کے کو ستا پستر کو کی چور شوم دا جہان میں واڑ پری کو یو اورس تا شامر من میں زیوا سے ستا پچاو پچن ستا بندی بدوستر گو نا پناوام یو ورز و مونگستری لد دوم رده رو خلکو لاس پلاس دو بوڑی لد دوم رده رو عاشقان و عارفان و زاوتو دزالا خار پا کچسو کی سرگردان و زاوتو یو اوراز و ستالستر گو زخو
تا
تاسې زموږ د واشنگتن نوري په دې ونه کې د عراق حکومت ژمنه وکړه چې د رشوت خوري په ضد به اصلاحات وکړي. دا اعلان په داسې حال کې شوی دی چې هیواد د سخت امنیتي بحران سره مخامخ دی. پام وکړئ د امریکا غږ د خبریالې هیډر مردوک رپورټ ته چې د قاهرې نه رالیږلی دی او خلیل خان یې مهم ټکي ته استاد راوړی.
د څو اونیو راهیسې په عراق کې که څه هم د تودوخې درجه د سانتیګرید په حساب 50 ته رسیدلې ده، مظاهرې دوام لري. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی د پراخو اصلاحاتو د راوستلو وعده کړي او هغه لوړ پوړي دولتي چارواکي له خپلو دندو څخه ایسته کړي دي چې د په فکر پر رشوت خورۍ کې لټاړ وو. د کارنګي په څیړنیز مرکز کې د منځني ختیځ د چارو کارپو رنارد منصور وای د رشوت خورۍ پر ضد اصلاحات دې سره هم مرسته کوي چې عراق د اسلامي دولت د ډلې پر ضد وجنګیږي او امنیتي ځواکونه یې مرکزیت ومومي. هغه وای
This is a way for him to say that we need to begin to institutionalize the security sector away from what's happening now in Iraq, which is the state.
داغه د پاره د اساسلار ده چې ووای مشته پکار ده چې امنیتي سکتور په اساسي توګه پکار پیل وکړي او داغه څنګه ځان وساتي چې دا وخت په عراق روان دي. عراق داسې یو هیواد دی چې د بیلو بیلو ملیشو او ډلو په کنټرول کې دی. داعش چې ځان ته د اسلامي دولت ډله وای د یو کال را پدې خوې د عراق او سوریه زیات سیمې نیولې دي، کته هم چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف د غیب مقابل کې جنگیږي. شاغلی منصور وای زیاتره عراقیان رشوت اخیستل د اسلامي دولت د ډلې درا پیدا کېدو سره مربوط بولي، خو هغه په دې اړه خبرداري ورکړ چې د اصلاحاتو د پروګرام عملي کول به ډیر ګران کار وي.
I think we need to take it with a grain of salt at the moment because there are serious
زما په فکر اوس مهال موږ داسې فکر باید وکړو چې دا یې پیل دی، ځکه چې ډیر جدي محدودیتونه او ممکنه خندونه لا په مخ کېسته، خو له بلې خوا یو جدي قوت هم سته چې دا کار پر مخ بیایي. منصور زیاتوي د عراق خلک او مذهبي مشران دا نوښت پر مخ بیایي، خو د شاغلي اعلی آبادی د پاره هم ډیر سسته چې ترلاسه کړي. ځینې انتقاد کوونکو صدر اعظم په دې تورن کړی دی چې غواړي د دې پلان په پلمه خپل مخالفین د فساد تر نامه لاندې لري کړي.
د هوا حالات نن د شنبې پورز د کابل او د افغانستان د څخرونو د هوا حالات د سانتیګراد په حساب په دې ډول اټکل شوې دي. کابل د تودوخې لوړه درجه 24 درجه سانتیګراد، جلال آباد لوړه 15 درجه سانتیګراد، اسد آباد لوړه 30 درجه، مهترلام لوړه 22 درجه، قندهار لوړه 9 درجه، مزار شریف د تودوخه لوړه درجه 14.8 درجه، هرات د تودوخه لوړه درجه 15.8 درجه اټکل شوې ده. په غزنی کې د تودوخه لوړه درجه 10.15 درجه، په خوست کې د تودوخه لوړه درجه 11.19 درجه، په کندوز کې د تودوخه لوړه درجه 10.40 درجه د سانتیګراد په حساب باندې اټکل شوې. په پېښور کې نن د تودوخه لوړه درجه 15.40 درجه اټکل شوې ده. په کوټه کې د تودوخه لوړه درجه 3.45 درجه د سانتیګراد په حساب باندې اټکل شوې ده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
د خبرونه په پای کې د څو خبرونو مهم ټکي. پرون د جمعې پورز په واشنگتن کې د پاکستان د سفارت مخ ته یو شمېر افغانانو مظاهره وکړه. افغانانو د افغانستان په اعتبار د پاکستان د سیاست په خلاف باندې شعارونه ورکول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې متحده ایالات او کیوبا ترمنځ اړیکې به یوه نوې کمیټه بله میاشت د دواړو هیوادونو د روابطو د بشپړ عادي کېدو په خاطر خبرې پیل کړي. هغه دا وینا په داسې حال کې وکړه چې رجومې په ورځ په کیوبا کې د یو لړ مراسمو په لړ کې د امریکا سفارت د تقریبا 45 کال وقفې نه وروسته بیرته پرانستل شو. اروپایي اتحاد د جمعې په ورځ په دې اړه خپل عزم څرګند کړی چې د یونان سره به د هغو مهاجرو په خاطر باندې مرستې کوي چې هر ورځ یې په زلګونو تنه د هغه هیواد ټاپوګانو ته ځانونه رسوي او بې اسرې هلته پراته دي. هغه نړیوال سازمان چې د کیمیاوي وسلو د استعمال د پیښو تحقیقات کوي وای چمتو دی چې هغه اداګانې تعقیب کړي او وڅېړي چې وای اسلامي دولت یا داعش په عراق کې په کورنۍ قواو باندې د خردل غاز استعمال کړي وو. او د چنچار واکې وای چې تحقیقات تخپل دوام ورکړي چې په یو بندري ښار کې په یو ګودام کې ولې دومره زیات کیمیاوي مواد موجود وو.
محترم اوریدونکو زمنګا لمړی نیم ساعت پښتو خبرونه په څو شیبو کې پای ته رسیدي. د امریکا غږ آشنا رادیو د تاریخ خبرونه شروع کیږي. منګبا نیم ساعت وروسته بیا ستاسو خدمت کې حاضر شوم.